سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستان زمو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دغه پروګرام مهم مطالب دا دی د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان ته له بیلابیلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی دی
The present situation you have Afghans
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې ناروغۍ او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي مطلق مرګ نو اساسي خبره ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی
په فاریاب کې د یو ازبک تبارا طالب قومندان د نیول کېدو په غبرګون پرون سخت اعتراضونه وشول طالبان وایي اوس وضعیت قرار ده
دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سي وو چې دغه کس بیرته باید آزاد سي
پرون په کابل کې هم د یوې خزینه پولیس د نیول کېدو په غبرګون باندې ځینو ښځو اعتراض کړی وو له کندز یو راپور درته لرو چې هلته یو شمېر خلک په سخته له نهرونو او رودونو جغل او شګر اباسي او په خلکو یې پلوري
دا دغل تا چو موټر چې راغلل نو بیا دغل ته مونږ 355 اجاره ورکو موټر چې څونه و خور نو
ل مطالب مخک خبرونه مهم خبرونه سرټکی په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې دي او د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخواني ویاند خالد بلتی یا محمد خراسانی مړینه تایید کړې ده خبرونه په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي میری ایلن مګراوتی پرون په برسل کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
وی دونټ هاف انف مانی ګوینګ انټو
2022 د 2022م کال لپاره کافي پیسې نه لرو هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو خو دا بیا هم د حقوق خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي
هغه پر نړیوالې ټولنې امغاګو کړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لارې د یو بشري ناورین مخاوني سي د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ټولنې د ارقامو لمخې د افغانستان نږدې 20 میلیونه وګړي د خوړو له جدي کمښت سره مخ او لدی ډلې اته 20 میلیونه خلک له قاطع سره مخامخ دي د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له شارج دافیر انجلا ایګیلر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسلو خبرې کړې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال باجوا د مرغومي په درويشتمه له انجلا ایګر سره د کتنې پر مال د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت او نورو مسلو بحث کړي بیان جاتوي چې د پاکستان لوی درستیز او د امریکا د سفارت شارج دافیر په افغانستان کې د روان بشري حالت په اړه خبري وکړي لوی دوی هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ جاري ساتلې کته هم د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوی رژیم په رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
این مسابقه هدف اصلیش همرغم که از نامش
د دې لوبو اصلي هدف څنګه چې له نوم نه ښکاری یا والی او د زړونو تړون دی او له مسلکی پلوه د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دادی چې د اتلانو د لیگ لپاره لوبغاړي چمتو کوي
خغلی مشوف زیاته کړ چې د طوفان هری رود شاهینی آسمایی سیمرغ البرز او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري د دې لړۍ لومړی لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شو د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی د خپل پخوانی ویاند خالد بلتی مړینه تایید کړه د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي بلتی چې د محمد خراسانی په نوم یادېده او پخوا د دې ډلې له مرکزي مشرانو د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان اوسنی ویاند چې د هغه مستعار نوم هم محمد خراسانی دی. د بلتي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی به یې غچ واخلي. د پاکستاني طالبانو د دغه پخواني ویاند وژلو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. د ټي ټي پي له قمندانانو څخه و او د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ یې د دې ډلې د ویاند په توګه کار پیل کړ. په 2015 کال کې نوموړی په افغانستان کې ونیول شو، خو د زمري په 24مه په کابل د طالبانو له ولکې وروسته له محبسه خلاص شو. ترکیه او ارمنستان پرون د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو په درشل کې خوشبیني څرګنده کړه. د ترکیه او ارمنستان ځانګړي استازي به د مستقیمو خبرو لومړی پړاو د جون په 14مه په موسکو کې پیل کړي. دا مذاکرات د روسیې په منځګړیتوب په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د پراخو هڅو یوه برخه ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د اروپایي ټولنې د سفیرانو غونډې ته وویل ترکیه له ارمنستان سره د خپلو اړیکو د عادي کولو بهیر پیل کړی دی. هغه زیاته کړه د ارمنستان لپاره دا مهمه ده چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او له اذربایجان سره هم ښې اړیکې ټینګې کړي. له بلې خوا د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند واهان هونیان پرون وویل هیواد یې له ترکیې سره له څو کلونو سړو اړیکو وروسته تمه لري چې دا خبرې به له قید او شرط پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو ته لاره واره کړي. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم ورکړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته یې غواړي. د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان د دفتر رئیس ګرګلی ګولیاس دغه پریکړه پرون اعلان کړه. له هنګري مخکې ډنمارک د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د واکسین څلورم ډوز به هغو خلکو ته چې کمزوري دي تطبیق شي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو اول مطلب ته. پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د یو ازبک تباره طالب د نیول کېدو په غبرګون باندې ګڼ خلک او ازبک طالبان په اعتراضونو وتلي وو. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو پر مهال د طالبانو یوې ډلې د طالبانو بله ډله خلیصاله او له ښارې وویستله. د طالبانو حکومت وایي په فاریاب کې د طالبانو د دغه قمندان د نیول کېدو په غبرګون اعتراضونه اوس کرار شوي او د خوشي شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
د طالبانو حکومت وایي چې مخدوم عالم د ځینو راپورونو په اساس د پښتنو ګرویګنو لپاره نیول شوی و. په فاریاب کې د طالبانو د دې ازبک تبره قمندان له نیول کېدو وروسته پرون د مرکز میمنی یو شمیر اوسیدونکي د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راووتل او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې په میمنه کې اوس قراری ده.
فاریاب کې یو کس د استخبارات له لوري څخه اوربلل سوی و تر څو د ځینو مواردو په اړه باندې له هغه څخه پوښتنې او ګرویژنې وکړي. د دغه کس د خواخوږو له لوري څخه په ښار کې څه تجمعات سوي و چې دغه کس بیرته باید آزاد سي. له هغه ځای څخه معلومات لرو چې هلته په ښار کې عادي حالت ته هیڅ نه و، دغسې تحرکات نسته، وضعیت بیخي عادي او نارمل دی.
خغلی وسیق وروسته پر واتساپ ازادۍ رادیو ته ولیکل چې مخدوم خوشی شوی. د خغلی مخدوم یو نږدې ملګری انصار الحق پرون مخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل مخدوم چې د چهار شنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې ونیول شو تر اوسه نه دی خوشی شوی.
مخدوم صاحب مزار ته د جلسې لپاره غوښتی و او دا ستونزه پیښه شوه، تر اوسه نه دی خوشی شوی. د فاریاب خلکو غونډه او لاریون وکړ، تر اوسه د هغه د نیول کېدو علت نه دی معلوم. انشاءالله ډیر ژر به معلوم شي.
د مخدوم عالم د نیولو پر ضد د پرونی لاریون ویډیویي تصویرونه پر ټولنیزو شبکو خپره شوي دي. د راپورونو له مخې مخدوم عالم مخکې په فاریاب ولایت کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مسؤول و. د فاریاب پخوانی والی نقیب الله فایق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په شمال کې له پخوانی حکومت سره د طالبانو د ډیری جګړو قمانده د ښاغلي عالم په لاس کې و او زیاتوي چې نوموړي په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د طالبانو په بریا کې خورا مهم رول درلود.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212 23 43.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش افغانستان ته له بېلابېلو لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی څو اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. انتونی ګوتریش پرون په خپلو تازه خبرو کې د افغانستان بانک د سمدستي فعالیدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې د بېوزلۍ د مخنیوي لپاره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي. د موضوع جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلي ګوتریش پرون په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو اثارو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. ګوتریش وویل افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پریښودل شي څو د ملکي ادارو د مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات وړاندې کړای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې کار لپاره باید د دې هیواد اقتصاد ته سمدستي نورې پیسې پیچکاري شي.
The present situation, you have Afghans.
په اوسنی حالت کې افغانان د لوږې، ناروغیو او د مرستو د نشټوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي، مطلق مرګ. نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوي وسی او د دې لپاره باید د اقتصاد ته پیسې ورپیچکاري سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وړاندیز وکړ چې د افغانستان بانک ظرفیتونه باید وساتل شي او مرسته ورسره وشي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال د افغانستان بانک د ظرفیتونو پالنه په اوسنیو شرایطو کې ممکن کار بولي. ښاغلی هډوال ازادي رادیو ته ویل چې د دې کار لپاره اوس هم ظرفیتونه شته.
افغانستان مالی نظام دا ظرفیت لري چې دغه تشویشونه د نړیوالو پر اس کې امریکا د ټولو تشویشونو رفع کوي. هغه تشویش په دې معنی چې د پیسو د حرکت یا د فلو چې دا به څنګه کیږي او چاته ورکول کیږي د دې ټولو نظارت او څیړنې امکان لري. نو زه خوشاله یم چې تر دې حد دا نتیجه راوړې ده چې اوس دا لوړ سطح باندې پیشنهاد کیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاری وساتي او ټینګار کوي چې دا پیسې د طالبانو لاس ته لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. ماري ایلن مکګروورټي پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یو بشري ناورین مخه ونیسي. میرمن ګروورټي پرون په بروکسل کې له اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په داسې حال کې چې له نیمایي زیات افغانان په روان ژمي کې د خوړو د موندلو لپاره زیار باسي، افغانستان د اقتصادي سقوط پر مورګه ولاړ دی. هغې له نړیوالو وغوښتل چې د سیاسي بحثونو پرتله بشري اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو: افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی.
All that is coming together into an absolute tsunami.
دا هر څه د لوږې د بشپړې تسونامي په څیر سره یو ځای کیږي چې ټول هیواد ته رسیږي او له 15 لسیزو جګړو سره سره شاید دا تر ټولو لوی بحران وي چې افغانستان ورسره مخامخ شوی دی.
میرمن مک ګروورټي وایي د افغانانو لپاره اوس دوه لارې پاتې دي، یا به لوږه زغمي او یا به له هېواده وځي. دا زیاتوي چې ډبلیو ایف پی د 2022 کال لپاره کافي پیسې نه لري، نو ځکه ملګرو ملتونو په راروانو 12 میاشتو کې د بشري مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي چې د خوړو د نړیوال پروګرام برخه به 2.6 میلیارد ډالر وي څو خلکو ته د اړتیا وړ حد اقل خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د ارقامو لمخې د افغانستان 22.8 میلیون وګړي د خوړو له جدي کمښت او له دې ډلې 8.5 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
طالبانو تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د ځانمرګو بریدونو زده کړې کړي په نوې ځانګړې جوړېدونکې اردو کې به ځای ورکړي. خو دا څنګه کار دی او په اړه یې لیدلوري څه دي؟ بشپړ جزئیات یې په دغه تفصیلي راپور کې واورئ.
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمر ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروري محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټی هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خوري چې دواړه په وړکتون کې ښوونکي وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودینونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په صحن وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی باید مردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنیو غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدله کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو په عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قول اردو رئیس ارکان وو، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل
اوس که طالبان دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې
د خپل هواد د ساتلو او د خپل منافیو په نظر کې نیولو ته پار دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شنون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چې
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزینه نیول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکټ ته تدریس هم نشته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم د ته جایګه نشته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمې کیږي.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځېده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرح ده، ځکه چې د افغانستان گاوندیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت و. د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډېر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمېر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځېدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2021 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونما په راپور کې همدارنګه 20% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و. په هغه خپور شوي راپور کې د 40% ملکیانو د تلفاتو پرته طالبانو او داعش ډلې خراسان څانګې پورې تړل شوې وه. موږ غوښتل په دې راپور کې د طالبانو د حکومت د اردو په لیکو کې د استشهادي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات ولرو، خو د طالبانو د حکومت هیڅ ویان په دې اړه ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په اړه په تازه ګڼه کې خپله مقاله په یوه سوال پیلوي: څرنګه کېدای شي چې د 2022 کال په لومړیو اونیو کې نړیوال افغان ماشومان پرېږدي چې له لوږې مړه شي؟ ورځپاڼه وړاندې لیکي دا په داسې حال کې ده چې له میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو تر لسو ډېرو پخوانیو قوماندانانو، سفیرانو او بشري مرستندویانو په ښکاره ویلي دي چې مه پرېږدئ چې افغانان له لوږې او خوارځواکۍ مړه شي. ګارډین بیا د ملګرو ملتو د بشري مرستو او د کډوالو د همشغې د برخې د مشرانو مارټین ګرافټس او فلیپو ګراندی د سېشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده چې دوی یو ځل بیا نړۍ ته خواست وکړ چې د خوراکي موادو بیړنۍ مرستې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتو دغو دوو چارواکو له 1950 کال راهیسې چې دا سازمان تأسیس شوی دی تر اوسه کله هم د یوه هیواد لپاره د دومره بشري مرستو غوښتنه نه وکړې لکه د افغانستان لپاره یې چې روانه اونۍ وکړه. دوی د څه باندې 23 میلیونه اړمنو افغانانو لپاره د 4.5 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. بل لور ته د بشري حقونو د څار ډلې په یوه لیکنه کې چې په خپله ویب پاڼه کې خبره کړې ده لیکلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بشري وضعیت او بشري حقونه له ناورین سره مخامخ شوي دي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې کله طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی د ښځو د حقونو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ مخه ونیوله او دا له 2001 کال را په دې خوا تر ټولو مهمې لاسته راوړنې وې. د بشري حقونو د څار ډلې د 2020 کال نړیوال راپور په 252 مخونو کې خبر کړی دی چې په دې کې په نړۍ کې د نږدې 100 هیوادونو بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمن وایي افغانان د طالبانو د فشارونو او د لوږې ترمنځ ګیر پاتې دي. بلومبرګ ډاټ کام خبرونه چې اقتصادي موضوعات څېړي لیکي چې د افغانستان اقتصاد د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم شنو. دې اقتصاد تر ډېره پر بهرنیو ډالرو تکیه کوله، خو کله چې طالبان واکمنان شول له هغه را وروسته وضعیت نور هم پسې خراب شو. انفلاسیون زیات شو، کورني ناخالص عواید ډېر کم شول چې په دې برخه کې ګڼو نورو عواملو هم لاس ورکړی دی، خو اصلي علت یې له بهره د ډالرو د ورتګ بندېدل دي.
وار بشو کندز تپه کندز ولایت کې وشمیر کسان له نارونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه باسي او لمدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي. دا کسان وایي کسان د ژمي په دې سړه هوا کې د نار له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د روړې پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کندز کې یو شمیر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه را وباسي. له دوی څخه یو هم 45 کلن عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی او اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هر کراچۍ شګه د نهر د باندې په اویا افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300-500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل اخ ورته بارو په یو کراچۍ ډکسي. هغه دې مونږ کار ده، مونږ دوه نفر سو ده. هغه چې خدای برابر کی کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم کو یا شپږ سوه یا اوه سوه یو نیم سل روپۍ دې اس خرچه ده.
د ژمی په دې سړی هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو را اوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده، ورکه بس شکر ده په دې البته خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي مونږ په دا پاچای ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډی د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبارې تازه شګه خالی کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملا درد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکا پورې 130 روپۍ یو کراچۍ ډېر خرڅ د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 دشي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیم وو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نهشته. 2000 روپۍ دریشي ده.
45 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
دلته مونږ ته په 300 افغانۍ باري بیا هلته ورونیمسوه دغه نظر په مسیر د لارې مونږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته، خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدلی شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 94
9,470 ولزراتیا او پنځل زرا نوی موندل شي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته د پیسو استول جاري وساتي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له شارج دافیرې انجلا ایګر سره په کتنه کې د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړ کې به نن د شاهین اسمیه او سیمرغ البرز ټیمونه سره مخ شي. د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پي د خپل پخوانی ویان خالد بلتی یا محمد خراسانی وژل کېدل تایید کړل. د ترکیه او ارمنستان مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو د خبرو په درشل کې خوشبيني څرګنده کړې ده. او د هنګري حکومت وایي هغو خلکو ته به د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز هم تطبیق کړي چې له ډاکټر سره تر مشورې وروسته غواړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه هلته په تفصیل سره ولولئ. دویمه نیمایي کې ازادي په څپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشی د ملي مقاومت د جبهې د غړیو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوي. احمد چیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اګست په 15مه د کابل تر نیولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبانو د خپلو مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتلی دي. د ایرانی رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځ کې چوپه شوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لور ته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش دا ده چې د سیمه له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان د اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورڅنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګریګ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به د شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې په سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل سعودي او بدل سعودي، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په کمپرو کې درلودل. زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د وټاکلو په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق سره هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د کنور ترانزیت چې کوي هغه هم باید دې کړي. د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو بعض وخت موږ ترانزیت
په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ سکتور خصوصي سره زموږ بحث و،
د دې خصوصي طور څخه چې د دې اطمینان در په خوا ډېر شوی وو او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایهګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کښې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایهګذاري سره وکړي.
په مشخص ډول چې کوم معدنیات
په مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کښې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایهګذاري.
مننه چې په خپرونه کښې مو برخه درسره واخیسته. همدرد صاحب، ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسني افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
په تېرو څلوېښتو کلونو کښې ایران په بېلابېلو طریقو سره او د بېلابېلو لارو نه او د بېلابېلو اشخاصو نه په افغانستان کښې چې ده مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې دی په افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تېرو شلو کلونو کښې په لومړي سر کښې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په له منځه وړلو کښې مرسته وکړله، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کښې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کښې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې وو چې جنګ ته سره ولاړ شي. تربګني مخامخ وه او دوی د طالبانو د هغه مهال مخالف حمایه کول، لیکن تر هغې وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کښې د طالبانو د حکومت په له منځه وړلو کښې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په له منځه وړلو کښې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغې وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کښې تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کښې جوړ نه دي، نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کښې، په زاهدانو کښې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کښې هلته هغوی دفترونه درلودل، د هغې ځای نه حمایه کېدل. د فرا، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیماً د ایران نه حمایه کېدل او دغه ځای نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو دپاره د طالبانو سره همکاره وو او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتي فکر لري، هغه د دوی په ګاونډ کښې قدرت ته ورسېږي، لیکن دا یې غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووځي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کښې دي، له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه یې د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هېواد کښې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم راسره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغسې شرایطو کښې چې اوس طالبان په کابل کښې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم خورا نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې